د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، نن د شنبې د نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلویښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او لدی کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، ناسیان او ممندري، کامی او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تیرې اونۍ غونډې چې زیات نن دوشنبې د چنګاښ شپاړسمه رسنیز کړې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شوه، د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوا په یو خبر پاڼې کې ویلي، غونډه کې له طالب استازو سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوي جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړې دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، نتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. لا دې حملو وروسته امریکایي چارواکو ویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوي دي. په پام کې د چټرم او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري، دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر دوه اتیا تنو ته پورته شو. لسګونه کسان لا هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړو نجونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د یو سیند غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو وړښتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولې دي چې لاهور کې وخزه او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیسو پرون یک شنبه ویلي یوې کروندې تښتېدلې زمری یو مېرمنه او د هغې 15 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزې سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه ده کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لېږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. تمه ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دې ناستې څه تمه لري؟
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغېزمن افغانانو چې بشري مرستو ته اړمن دي غوښتنې هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم درسره جزئیات واورئ چې پر تورخم باروړونکو موټر چلوونکو ویزې د ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
دوی ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو که چېرته وخت پاتې شو. پکتیا ته به هم ور شو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانستل کیږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نور مطالعه به مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشای ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید قادر جلال افتی. د عملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت مخکم شپږنیمه بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازول سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل شوې په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیکم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوې چې دا غونډه دوشنبه د جولای 10 د کابل په وخت د ماښام شپږنیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنی لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هراړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
خاغلی فایق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولیز او ټولګډون افغانستان غوښتون کې دي. د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار ونډه ولري. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراض د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وروستي درې میاشتنی راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان پاړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د تیر جون په درویشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقونو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فایق دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د لمن زوړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس:
افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هوادون څخه هم افغان ماجرین را شړل کیږي، په زور را وستل کیږي او به تخپل هیواد ته رسنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هیواد کې بېوزلۍ او بېکاري اوج ته رسېدلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي سکل په دې هیواد کې لږ تر لږه 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونې لړۍ د افغانستان بشري بحران لا پسې ژور کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بیا اغېز بللي چې د دوی استازي پکې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی ته ورکړل شي. خدا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازي سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ کله آزادي راډیو نه اورئ. په ایران کې همیش تپان کډوالو ته له هیواده د وترلو لپاره د ورکړ شویو مهلت سره مهاله یو شمېر کډوال وایي لا زیاتېدونکي فشار او ستونزمنو حالاتو سره مخ دي. دوی آزادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې ایراني پولیسو په بېلابېل ښارونو کې د پلټنې پوستې زیاتې کړي او بې اسناده کډوال نشي کولای له ویرې آن له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په دې هیواد کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو د سر شمیرنې کارت لرونکو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې میش د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سر شمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هره شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو. زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. زما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکړم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ایراني پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړې او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکاره نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سر شمیرنې کارتونو موده پای ته رسېدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نیکتی یو میاشت وړاندې په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2 میلیونه او 100 زره بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2 میلیونه نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4 میلیونه او 100 زره ته رسېدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2 میلیونه کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2 میلیونو څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیان وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15 لک 60 زره ډیر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماړه کې د اسرائیل او الله صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریم مخامخ لیدنه ده. بلور ته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیل غوښتل پر ایران د جګړې پر مهال دی هم وژني خو هڅه یې ناکامه شوه. همدا شیبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله الدین دی. الدین صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسو د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ.
ډېر مننه فریده جانې. د ډونالډ ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیځ اجنسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي. د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلنه جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی، او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزه د جګړې په حواری یا پایت رسیدو باندې خبري کوي. تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې، یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ، ډونالد ترامپ ویل چې د غزه د دوه میاشتنی اوربند طرحه چمتو کړي، دغه طرحه وړاندې کړي ده، او ویل دي چې اسرائیل هم په اصول کې ورسره موافقه کړي. موږ خبر درلود چې حماس وسلوالې ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي، د دغه طرحه جواب ورکړی دی، او حماس ویلی چې دغه طرحه ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده، دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي. تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي، خو ممکن د نتنیاهو او د ترامپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبرې وشي، او وروسته جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړې له دغه اوربان سره، د اوربان وړاندې سره کړه. د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ، هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ، او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ شخړې او وروستۍ جګړې وي چې ترامپ هڅه کوي. البته پر راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي، تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي. اسرائیل او ایران 12 ورځې جګړه وکړه، او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل، لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل، دغه راز د ایران اټومي کډرون هم هدف وګرځول. په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټې ورته وشتلې، د اصفهان، نتنز او فردو. دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي، او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا دغه سلانجا رامنستنه سي او ډیپلوماټیک حل لار رامنست کړي. په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال دای هم هدف وګرځوي، خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو. پزشکیان د فاکس نیوز له پخواني ویان د ولسمشر ترامپ ته لیونګ دی کس تاکر کارلسن سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې، د یو پښتون په جواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ماو وجني خو و نشوي کړی. پوزیشکان ویلي امریکان بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي. د پدې مرکه کې زیاته کړی چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي، خدا جزئیات نه دی ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي، او دا جزئیات هم نشته چې پوزیشکان دغه معلومات څنګه او د کوم چینلونو لاره
ترلاسه کړي. د ریاست مننه کورودان اسدالله الدین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او هم ترنګ د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننې لیدنې جزئیات سره شریک کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بله حل لار روانه وځي موټر چلونکو ته دا ستونزمنه ده، او د دواړو غواړو سوداګر به شدید ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې د سنځې ته بل حل راووزي، ګنی په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
درې ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله من یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه جدي دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټی ای ټی موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مامورینو لخوا ورکول کېده، یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د جولای له 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي، او د مکتوب په ټکو د او ډی آر یا دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای شي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوی و، راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان د پر ډیر زیاته ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان د پر دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکي، باید اسانتیا کیږي، باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترتیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دي چې موږ د یو کال لپاره اجازه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه ډیر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزیو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو چې په جنخیر ولسوالۍ کې دیرش بستریز روغتون ودانیزې چارې بشپړې شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
د پکتیا ولایت د جانخیر د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اووه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، اغه ته هم موږ الټا کلینیکونه جوړ کو، روختونونه جوړ کو، نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وی د دغه دی اش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایی کارکونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو، مجهز د آپریشن تھیٹر ولرو. دا دموږ یوازینی ارمان دی او دا به دموږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو او سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې دولس دیارلس څوارلس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستېدل. د کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشي کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا شي، یو میکانیزم ورته جوړ شي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ شي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی. نو که د باندې و سیاسي یا دینی حربې څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې د خپل هغه شیان ته برابر کړي دینی اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چی ٹول جو روغا سیت من بیاس شروع غلاس دے والا سم ٹول دی و اتم الوستا نن رز رازو دا حجرے دوران او حجروی ویش پیجنو پتیر وستانو کی مو دا حجرے ارون دیر موضوعات بحث لان دیونی والا پا غابان دی پوس بولو نن رازو حجروی ویش پا تفصیلی دا وزار پیجنو پا اوام ٹول دی کی مو یوازی یو تسو مرحلی ورسروی لیوی